د سهار لاس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لوګر امنیتي چارواکي په مرکز پل عالم کې په نننۍ ځان وژونکو حمله کې د شپږو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله استانګزي ته به غوږ شو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د لوګر په مرکز پل عالم کې نن سهار په یوه انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي چې ملکیان او پوځیان پکې شامل دي. جمهوري ریاست وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت پر دریځ اغیز نه کوي. او د امریکا ولسمشر براک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقې دفاع وکړه. په لوګر کې نن سهار په یوه انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله نن سهار شاوخوا او بجې د لوګر په مرکز پل عالم کې شوې چې د چټک غبرګون پوځیان یې په نښه کړي دي.
حادثه امروز شش نفر شهید
داره. د نن ورځ په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي، درې پوځیان دي، درې ملکیان دي او یو کس هم ټپي شوی دی. مالی تاوان د حوزې ولایتي شورا او بولګولو ریاست ودانۍ ته رسیدلی دی. د ښاغلي اندرابي په خبره دا انتحاري حمله د یو ډاینا ډوله موټر په واسطه شوي چې چاودیدونکي مواد هم پکې ځای پر ځای شوي وو. اخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې په دې پیښه کې لس کسان چې پکې پولیس او عام خلک شامل دي ټپیان شوي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا کړې چې د چټک غبرګون شاوخوا سلو پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې، خو دغه ادعا د لوګر امنیتي چارواکي نه تاییدوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت پر دریځ اغیز نه کوي. د ولسمشر ویان مرستیال ظفر هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته وضعیت ساري او د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره د شرایطو د برابرېدو په تمه دی.
زمانی که شرایط و همچنان زمینه
کله چې د خبرو د دوهم رسمي دور د پیل شرایط او زمينه راته برابر شي، موږ مقابل لوري وینو. خپل حیات بټاکو هغه ځای چې موږ یې غواړو وټاکو، خو تر اوسه داسې کوم څه نه ګورو.
بل فعلا همچو چیز را نمیبینم.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یو لړ رتبه چارواکي ویل چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم رسمي دور به ډیر ژر پیل شي. او په بدخشان کې په پوځي عملیاتو کې وو وسلوال وژل شوی او لږ تر لږه نولس ټپیان دي. د ولایت د امنیې قمندانۍ ویان لال محمد احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې په شهدا، تګاب او کوفاب ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي. په دې عملیاتو کې دوه ملي پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د نهو پولیسو د وژلو او د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کړې ده. د افغانستان خبرونه تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقې دفاع وکړه. اوباما امریکن پوهنتون ته په وینا کې ویل دا موافقه د امریکا او ایران ترمنځ ټولې ستونزې نشي ختمولی، خو هغه زموږ یو ستر امنیتي هدف ترسره کولی شي.
As was true in previous treaties, it does not resolve
لکه څنګه چې په خوانیو تړونونو کې لیدل شوی، دا موافقه له ایران سره زموږ ټولې ستونزې نشي حل کولای. دا موافقه د دواړو هیوادو د اړیکو د ګرمولو تضمین نه کوي، خو زموږ د امنیت یو مهم هدف ترلاسه کوي. له دې امله دا ډیره ښه موافقه ده. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د جمهوري غوښتونکو ګوند زیات استازي د موافقې د متن له لوستلو پرته مخالفت څرګندوي. ایرانی مشرانو پرون وړاندیز وکړ چې د سوریې د کړکیچ د ختمولو لپاره به منځګړیتوب وکړي او ډیر ژر به د سوریې د سولې پلان ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی دا خبره پرون د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په تهران کې په یو غونډه کې وکړه. روحانی وویل موږ به له ټول سیاسي قوت څخه چې په لاس کې لرو کار واخلو چې سوریې ته بیرته امن او ثبات وروګرځي. لبلې خو د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک پر یوې مسودې موافقه کړې چې لمخې به په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو عاملین په نښه کوي او هغوی به عدالت سره کاږي. ډیپلوماټانو پرون ویل چې په دغه پریکړې لیک مسوده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ټولو 15 غړو ویشل شوی او کې لمتن سره مخالفت ونه شي د جمعې په ورځ به رایګیری ته وړاندې شي. امریکا متحده ایالاتونو پر امنیت شورا فشارونه زیات کړي چې په دې اړه د کیمیاوي وسلو د مخ په زیاتېدونکو حملو تر شا څوک لاس لري اقدام وکړي. دغه حملو خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان یوې محکمې د یو سیاسي ګوند د مشر د نیولو حکم صادر کړی چې د پاکستان پر تر ټولو لوی او شتمن ښار کنټرول لري. دغه حکم د پاکستان د پوځ او سیاستوالو ترمنځ د لانجو څرګندونه کوي. ډېر دې تندېښمن دي چې دغه کړکیچ به د کراچۍ ښار چې پکې 40 میلیون وګړي اوسي او دولت نیمایي بودیجه هم له همدې بندري ښاره تمویلېږي ثبات له ګواښ سره مخ کړي. کراچۍ چې په دې وروستیو کې وسلوالو حملو او جنایتونو ځپلي، د متحده قومي غورځنګ سیاسي ګوند پکې واکمن دی. د دغه ګوند مشر الطاف حسین په لندن کې اوسي. هغه په 1992 میلادي کال کې وروسته له هغې تبعید ته اړ شو چې د قتل په ګډون جرمونو رسمن تورن او د نیولو حکم یې صادر شو. وروسته یې دوسیه وتړل شوه، خو د حسین د نیولو لپاره دغه نوی حکم پر هغه نوی ګزار دی. محکمې وویل چې د حسین د نیولو لپاره دغه نوی حکم یې وروسته له هغې صادر کړ چې هغه ظاهرا په ټلویزیوني خبرو کې د پوځ د کمانډو ځواک هغه ډګروال ته ګواښ وکړ چې په مارچ میاشت کې د هغه د ګوند پر مرکزي دفتر حمله کړې وه. د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق پرون ویل فرانسوي څېړونکو تایید کړ چې د هند په سمندر کې موندل شوې ټوټې د ماليزیا د هوایي چلند د ورکه شوې الوتکې دي. د ماليزیا د هوایي چلند MH370 مسافرونکو الوتکه تیر کال د مارچ په 8 ملک کوالالمپور ته پرواز یو ساعت وروسته لادره کښوا. تیر اونۍ د هند په سمندر کې د وی بوئنګ الوتکې د وزر یو موندل شوې ټوټه د سیډن لپاره فرانسې ته استول شوې. د ماليزیا صدر اعظم رزاق پرون له کوالالمپور په ټلویزیوني وینا کې خلکو ته داسې ویل:
وی ناو هاف فزیکل اېویډنس دټ
ما تیر کال د مارچ په 13مه اعلان وکړ چې MH370 د هند د جنوب په سمندر کې غورځېدلې ده، خو موږ اوس فزیکی شواهد لرو. په الوتکه کې 209 تنه سپاره وو. دا اول وار دی چې د ورکه شوې الوتکې ټوټې موندل شوې دي. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلې ویډلې خبرداري ورکړی چې که د مصر حکومت په 48 ساعتونو کې د دوی غوښتنې ونه مني، هغه کرواتۍ وګړی به ووژني چې څو ورځې مخکې تښتولی دی. وسلوالو کسانو د فرانسوي شرکت دا مامور چې د سینا په سیمه کې په کار لګیا و د جولای په 2 وتښتو. د سینا ولایت ډله په نوم وسلوالې ډلې په یو ویډیویي پیغام کې چې پر انټرنیټ خپور شوی ویلي چې برمته شوی سړی تومیسلاو سالوپک نومیږي. او دا هم د فرانسې په اړه یو بل خبر. روسیا وایي د فرانسې حکومت د 2 مسترال جنگي بیړۍ د معاملې لغوه کولو توان ورکړ. د فرانسې ولسمشر دفتر تایید کړی چې دواړو خواوو موافقه کړې چې روسیې ته به ټولې پیسې برته ورکوي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د فرانسې حکومت تیر کال د کریمیا د الحاق او په یوکراین کې د روسیې د لاس وهنو له امله پر موسکو د 2 مسترال جنگي بیړۍ د خرڅولو پریکړه لغوه کړه. فرانسې ویلي چې دا بیړۍ روسیې ته نه ورکوي. د کرملین په خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبر شو، ویل شوی چې دا لانجه ختمه ګڼي. فرانسې په 2019 میلادي کال کې پر روسیې د دې بیړۍ د خرڅولو پریکړه کړې وه چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت یې درلود. او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د لوګر امنیتي چارواکي په مرکز پولې عالم کې په نننۍ ځان وژونکې حمله کې د شپږو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي.
حادثه امروز 6 نفر د قبال شهید داره، 3 نفرش نظامی، 3 نفرش ملکی و 1 نفر زخمی.
د کابل یو شمېر ښاریان شکایت کوي چې په لارو او کوڅو کې په مخدره موادو د روږدو کسانو لخوا ځورول کېږي.
اوس هم دلته سودانې ناست دي. شپې چې کېږي دا خلک بیرون کې ولاړ دي، خلک نه موټر اخلي، په زور پیسې دې اخلي.
د پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې د ډریوران او تاجران بیا د ګمرک له خدماتو خوښ نه دي.
په دغه ځای نه یو شای شته، نه اتاک شته، نه برژه شته. جوړ شوي مخکېنۍ سړک خراب دي.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان وایي د ټپي د غازو د نلیکې پروژه ډېره ګټه پاکستان ته رسوي، او په همدې خاطر باید دا هیواد د افغانستان په امن کولو کې چې د دې پروژې د عملي کېدو یو مهم عنصر دی رښتینې مرسته وکړي.
نه، ضروري ده چې د افغان پالیسي بدله کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټول جنوبي اسیا لپاره ډېر لازم دی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه د انصاف پلټه کې او حق خط څه دی درته خبرو رسره وسی. د خبرونه لومړی موضوع اخلو. له یوې نسبي آرامي وروسته د لوګر مرکز پولې عالم بیا د یوې حمله شاهد و. دا یو ځان وژونکې حمله وه چې د چټک غبرګون پر ځواکونو وشوه. مسؤلیت هم طالبانو په غاړه اخیستی. افغان امنیتي چارواکي ویلي دي چې په دې حمله کې شپږ تنه وژل شوي دي. نور جزئیات به له کابل د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق په رپورټ کې واورو.
بله سلام وړاندې کوم نوري صاحب. د لوګر امنیتي مسؤلان وایي چې د دې ولایت په مرکز پل علم کې په نننۍ حمله کې شپږ تنه وژل شوي، خو د ټپیانو په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي. د لوګر د امنیت قوماندانۍ مرستیال محمد ورا اندرابي وایي چې په وژل شوو کې درې د چټک غبرګون د قطعي ځواکونه او درې ملکي وګړي شامل دي. د همداراز وویل چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی دی. ښاغلی اندرابي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل: دای وی پننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي، درې پوځیان او درې ملکی وګړي او یو بل ټپي دی. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانیو او دغه راس د چټک غبرګون قطعي ودانۍ ته هم زیات زیان اوښتی دی. د حملې هدف د چټک غبرګون قطعه وه او موږ تحقیقات کوو چې دا موټر څنګه ښار ته ننوتلی او دلته یې انفجار وکړ. دا حمله نن سهار شاوخوا اووه بجې د ډینا ډوله لارۍ موټر په واسطه شوې او په کومه سیمه کې چې دا حمله شوې هلته ولایتي شورا د اوبو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روغتون موقعیت لري. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا حمله ډیره زوروره وه او په پل علم ښار کې د ودانیو ښیښې تر ډیره ماتې کړي دي. په سیمه کې یو عیني شاهد محمد ابراهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولایتي شورا ودانۍ ډیره زوب ده او د دولتي ودانۍ جوړدام ډیره زوب دي. دوه ملکي شهیدان دي، یو د برګ ده او دوه جادري زخنان ملکی زخنان ډیر دي. چاودنه خو ډیره کوي، چاودنه د مارکیټونو شمشې ټولې هم ماتې شوې، ډیره کوي چاودنه وه.
د پیښې د لوګر اوسیدونکو په تیره د پل علم ښاریان سخت اندېښمن کړي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې امنیتي مسؤلان باید ځواب ورکړي چې حمله کوونکی څنګه وتوانید چې ځان ولایتي شورا دفتر ته ورسوي. ښاغلی ستانکزی د دې پیښې د ټپیانو شمیر هم تر هغه زیات وښود چې امنیتي مسؤلینو څرګند کړی دی.
درې کسه زموږ ملکی مراجعین وو، هغه په شهادت رسېږي، او درې کسه هم واکنیس د قطعې پولیس دي، هغه په شهادت رسېږي. زه خپله په ساحې کې وم، لس کسان وو زخمیان. تشویش هم نه ده، ولایتي شورا یو ډېر امن نقطې کې دی، ولایت موقعیت لري او څنګه تر ده ځای راورسېد په داسې حساسه نقطه کې چې دا موټر څنګه راورسېد تر ده ځایه او ده انفجار ورکړ.
د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې سلو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخته او هدف یې د چټک غبرګون قطعه و. د تایید وکړ چې د دوی هدف ولایتي شورا ودانۍ یا ساختمان نه و، خو د لوګر امنیتي مسؤلان د دې د ادعا ناسمه بولي چې ګوند تلفات دومره زیات وي یعنی سلو تنو امنیتي ځواکونو ته ورسیږي. لوګر په دې وروستیو کې ډېر ناامنه شوی. په تیره ځینې ولسوالۍ لکه ازرا، خروار، څرخ، برکی برک او حتی د محمد اغي ولسوالۍ چې کابل ته ډیر نږدې پرته ده هم د ډیرو پیښو خبرونه ترې خبريږي. او حتی ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم سنڅه فعالیتونه لري. او حتی څو ورځې وړاندې یو خبر خپور شو چې د داعش د یو قومندان د اماراتي پونوم هم چې په لوګر کې فعالیت درلود طالبانو سره منخت کړي او بل اخر طالبانو د فشار له امله د ولایت څخه پخیس پکې کړي دي.
نسیم شفق له تاسو نه مننه. قدر منوردون کړي ازادي راډیو خبریالو چې د مرکز په د لوګر وبخې په مرکز پل عالم کې د نننۍ ځان وژون کې حملې له حاله خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېد، د لوګر امنیتي چارواکي د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په دې حمله کې شپږ تنه وژل شوي دي، درې پولیس دي او درې هم ملکي وګړي. دغه راز په دې حمله کې یو زیات شمیر کسان هم ټپیان شوي دي چې بیا هم اکثره ملکیان دي. په افغانستان کې په جنگ جګړو کې د ملکیانو د ملکي تلفاتو فیصدي بیا هم نه ده کمه شوې. ملګرو ملتونو تېره ورځ په یو راپور کې د افغانستان په افغانستان په جګړو کې د شپږو د روان کال د شپږو میاشتو په ترڅ کې د خپلو څېړنو راپور وړاندې کړ او وی ویل چې د تېر کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو د مرګ ژوبله یو فیصده مرګ ژوبله زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو دغه راز ویلي چې بیا هم د ملکي تلفاتو اکثره ښځې او ماشومان دي. یو شمیر کابل ښاریانو هم په جګړو کې د ملکي تلفاتو په اړه نظرونه څرګند کړي دي. په ګډه به واورو.
افغانستان کې تلفات یا نظامی وی یا غیر نظامی وی، نو چې مونږ ګورو په افغانستان کې دی وی ورې نه بل ته زیاتیږي او کمیږي نه، نو مونږ په خپل دغه تقاضا د حکومت نه کچیرته حکومت د طالبانو سره په یو ښه نتیجې سره په یو ځی کې مذاکره وکړي، نو ان شاء الله که دوی سره په موافقه ته ورسیږي.
اردو چې عملیات کوي هغې کې دا معلومات نه شته چې ته ملکي که نظامي. هغې خپل اعلان ورته کړی دی چې ملکي خلک دی د نظامي دی خوانه لرې شي. هغه که چېرته عملیات کوي نو دوی کې خو دا تلفات خامخا راځي، او که چېرته ملکي خلک دی ما غږ اوري هغه د مخالفو د خوانه د ځان وباسي چې د مسله د خوا کې نه وي چې اردو خپل عملیات وکړي.
اصلا د پدې کې حکومت ملامت ده چې با د خلکو د پاره ورونه کومک وکړي، او دا زموږ تاسې اردو او پولیس کا امنیت ده دا باید تقویه کړي. اکمالات چې نه کېږي مجبوره دي چې وروره پولیس ده که اردو ده وروره چې هلته ځان اچي، دا اکمالات نه کېږي خو حتما نیسي سرونه ژوندي پرې کوي. نو دی چې هر شی د لاسه لاسه هغه یې کوي، د کورو په انداغ باندې شروع کوي، د کوچنیانو هغه شروع کوي، دی ځان باسي مخته رقم ځان وباسي.
جګړو او حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه مو د یو شمېر کابل ښاریانو نظرونه واورېدل. نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډېره دا موضوع څېړلې ده. اجمل انور ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د شمېر په زیاتېدو ګڼو لوېدیځو ورځپاڼو لیکنې خپرې کړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ ته اشاره کړې. واشنگټن پوسټ د ملګرو ملتونو د دې رپورټ پر بنسټ لیکي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله همداسې په لوړه اندازه پاتې ده. د چهارشنبې په ورځ د دې خپور شوي رپورټ پر بنسټ د روان کال د جنورۍ له میاشتې څخه د جون تر میاشتې پورې په افغانستان کې 1400 ولسي وګړي وژل شوي او تر 3000 زیات نور ټپیان شوي دي. ورځپاڼه وایي د ولسي مرګ ژوبلې په سلو کې اویا برخه مسؤلیت د حکومت د مخالف وسله والو پر غاړه دی، خو په عین حال کې په دې شپږو میاشتو کې د ولسي خلکو په هغه مرګ ژوبله کې چې مسؤلیت یې د حکومت د پلوي ځواکونو پر غاړه دی په سلو کې 60 زیاتوالی راغلی. واشنگټن پوسټ لیکي دا رپورټ په افغانستان کې د وسله والو طالبانو له وروستیو خونړیو تهاجمي بریدونو وروسته خپرېږي. د خبرونې په وینا دا مرګونی بریدونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې ځینې د وسله والو پناه ځایونه دي ترسره شوي. واشنگټن پوسټ وایي کندوز چیرې چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې پراخ تهاجمي بریدونه وکړل تر ټولو په لوړ شمېر د ملکي تلفاتو شاهد و. د ګارډین ورځپاڼې هم همدا موضوع څېړلې. وایي د تیر کال د لومړنیو شپږو میاشتو په مقایسه د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو د مرګ ژوبلې شمېر په سلو کې 20 زیات شوی. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله وایي چې په همدې موده کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمېره هم په سلو کې 14 زیاته شوې ده. ګارډین ورځپاڼه وړاندې وایي د ولسي خلکو دا تلفات په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محاربوي ماموریت پای ته رسېدلی، او دا مهال افغان امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو پر ضد مبارزه کوي چې هوایي ځواک نه لري او نور امکانات هم محدود دي. ورځپاڼه وایي له همدې کبله د جګړې لمن د استوګنې سیمو ته نږدې شوې. ګارډین په خپله لیکنه کې دا هم لیکي چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکېل لوري له غیر دقیقو وسلو لکه هوانونو، توغندیو او لاسي بمونو څخه کار اخلي. ورځپاڼه وړاندې وایي د غیر دقیقو وسلو د کارولو له کبله د رامنځته شوي ملکي تلفاتو په سلو کې 59 د حکومتي ځواکونو لخوا رامنځته شوي دي. ورځپاڼه وایي د جون په 15 نېټه د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په غزني کې هوانونه وتوغول چې په تصادفي توګه په سیمه کې د واده په مراسمو ولګېدل او اته ماشومان یې ووژل.
ازادي رادیو اورې د سهار 10 او 19 دقیقې دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 چپو سربیره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلی شي. د کابل یو شمېر ښاریان شکایت کوي چې په لارو او کوڅو کې په مخدره موادو د روږدو کسانو لخوا ځورول کېږي. دوی وایي چې که امنیتي چارواکي که امنیتي ادارې د دغې ستونزې مخه ونه نیسي نو ممکن دوی دغو مخدره موادو روږدو کسانو له بد چلند سره نور هم مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي چارواکي بیا وایي چې د روږدو کسانو د راټولولو او د هغوی د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره یې پراخ کمپاین پیل کړی دی. سباون کاکړ پرې رپورټ لري.
د کابل شاعران وایي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د روږدو کسانو په وسیله غلاوې او د سړکونو پر سر د ښځو ځورونې زیات شوې دي. دوی له حکومت نه غواړي چې په استوګنو سیمو او کوڅو کې دي د روږدو کسانو د خورېدو مخه ونیسي. ډېر کابل شاعران وایي چې په وار وار سره د دغو روږدو کسانو لخوا زیانمن شوي او له حکومت نه غواړي چې روږدو کسان دې راټول کړي او په معیاري مرکزونو کې دي درملنه وکړي. د کابل ښار دوه تن اوسېدونکو زلمي او غبار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اشرف شاو د شپې لخوا د خلکو کورونو ته ننوځي، لارې نیسي، ډېرې ستونزې دي. زموږ راتلونکی نسل هم له ډېرو ستونزو سره مخ دی. له حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د دوی مخه ونیسي.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت او د ملګرو ملتونو له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې د راپور له مخې د نړۍ 90% هیروین په افغانستان کې تولیدېږي او دا هیواد اوسمهال له 1.3 میلیونو تر 1.6 میلیونو پورې روږدي کسان لري. یو این او ډی سی یا له مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره دغه ارقام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې افغانستان ته له اقتصادي او ټولنیز اړخه له زیانه ډکه مسله ده. په عین حال کې امنیتي چارواکي وایي چې د روږدو کسانو د راټولولو یو پراخ کمپاین پیل کړی او د دغه ستونزې د هوارولو لپاره هڅه کوي. د کابل د امنیت قماندان عبدالرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمپاین چې موږ پیل کړی دا هغه په ښار کې د ویلګردانو راټولول، یا هغه کسان چې بدون له موجبه د موږ ښاریان ځوروي، نجونې، هلکان، د مکتب نجونې، یا فرض مثال په کوټو کې، په واټونو کې، د اټیو په مخ کې خلک ځوروي، دغه هم راټول کړي وو.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریان وایي چې د روږدو کسانو د مرکزونو د له منځه وړلو استوګنو سیمو کې د دوی د خورېدو سبب شوی او حکومت لا دغې ستونزې ته جدي پاملرنه نه ده کړې.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه نن درته په پروګرامونو کې خبرو. ازادي رادیو اوري هرومرو یې اوري. بیا هم په افغانستان کې د ستونزو پر موضوعاتو کې تمکیږو. البته په پکتیا کې پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډریوران او تاجران شکایت کوي چې د ګمرک د ودانۍ د نشټوالي له امله دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په ګمرک کې ډېره بې نظمي ده. نور حال د داود تپان پر رپورټ کې.
د پکتیا یو شمیر سوداګر او موټر چلوونکي وایي چې د ډیورنډ پولې ته څیرمه ډنډي پټان سیمه کې باید د ګمرک لپاره ودانۍ ولري. دوی وایي دا ودانۍ د نشټوالي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ټول باردار موټر یې د سړک په غاړه ولاړ وي او د بې نظمۍ له امله تل د ډریورانو او سیمې اوسېدونکو ترمنځ د خولې خبرې تر جګړو رسیږي. د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې ولاړ مال لیږدونکي تجاران او ډریوران وایي چې د دوی د نظم او کارون د ښه سمبالښت لپاره باید په یاد سیمه کې ودانۍ موجود
رسمی شي تعمیر جوړ شي او موږ سلات روشي دلته موټروان تکلیف نه وي، تجارب تکلیف نه وي.
نه
هیڅ شی نه لرو. موږ غیر سړک پوخ سړک نه میټر درو ادا کلا کې پروت یو ګمرک.
څه غواړي حکومت نه؟ څه غوښتنه؟
بس دا غوښتنه ده چې وروره موږ ته تعمیر جوړ شي، ښه رسمي جوړ شي، ګمرک رسمي شي او موږ سولات په دا کې روسي چې موټروان نه وي، لوړ وي، سړک نه چاپ وي. دا غوښتنه لرو.
زه حاجي محمد د احمد خیل ولسوالۍ د شاوت اوسېدونکی
د لارې په اړه
هیڅ مشکل نشته. دا مشکل د صرف دغه ځای کې د خوره د زوزایو د ګمرک تیار کړی ده چې دغه ځای کې ښه مارکیټ جوړ شي، د ګمرک په مخ لوړ شي، تعمیر جوړ شي.
احمد خیل ولسوالۍ په دغه ځای
زیگنه یو شایشتا نه و توکشتا نه برششتا جرشی و مخکینی سرگ خرابی دی ویمونگ لیارا بسوره دا دا سونه چه لیارا تران زیر شی وزن کامش تامیر نیشتا مونگ بس دا تامیر جرشی و تکونه جرشی و تل جرشی سرگی جرشی
دوی داموای چه کل پا پتان که موتر زیاد شی په شخصي ځمکو کې ولاړ موټروانان او برلرون کې د ځمکوالو سره لاس او ګریوان کیږي. دغه خلک غوښتنه کوي چې حکومت دی د دې لارې د لومړیتوبونو په سر کې د ودانۍ چارې ونیسي او په ډېرې بیړې سره دې په یاده سیمه کې ودانۍ جوړه کړي. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي دوی له مرکز کابل سره ډیورنډ پلې ته څیرمه د پټان په ولسوالۍ کې د ګمرک د ودانۍ جوړولو خبره مطرح کړې او د دې کار لپاره یې بودیجه هم ځانګړې شوې ده. د نوموړي په خبره د دغې پروژه د پیل لپاره ځمکه سروې کړې او ډېر ژر به د کارونو د پیل کولو په موخه هم ګام پورته کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ځمکه د زرزایو د قوم لخوا مونږ ته رایګان راکړل شوې وه، نو په دا اساس مونږ وتوانېدلو چې په ډېر تنده سره د دې کارونو په مخ بوزو او مونږ په دې وتوانېدو چې فعلا د شلو زرو ځمکو کې د کاري تعمیر پروژه منظوره شي او د هغه بودیجه هم ځانګړې شوې ده. یو څه اداري ستونزې موجودې دي چې انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکي کې به دا مشکل حل شي او په کار شروع وکړو.
نوموړی دا هم وایي چې د دې پروژې د بشپړولو لپاره ورته وخت پکار دی، خو د اوس لپاره به ټول تدارکاتي کارونه خلاص او اعلان ته وسپاري او د پرانیستي چارې به پیل کړي. خلک دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې د ډنډې پټان ولسوالۍ په سړکونو د ورځې او شپې پر مهال په سلګونه باردار موټر په غیر منظم ډول ولاړ او د چارو د خلاصون انتظار کوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار لوو بجو د مخم تر وو بجو پوری اوریدلی شئ. د بلخ ولایت اوسیدونکي د اوبلن غاز د بایو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي حکومت د سون مواد د اوبلن غازو په تیر بیا پر بایو کنټرول نه لري. کچېرې پر سوداګرو باندې دوی سما کنټرول ولري او د هغوی سما څارنه وکړي، ممکن د سون موادو بیا پورته لاړه نه شي. مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکو او د نقل وسایلو چلوونکو په مزار شریف ښار کې د سون توکو د بای لال وړوال څخه شکایت کوي. د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې د تیرې وی میاشتې را په دې خوا د سون توکو بل خصوص د مایع غاز بای دوه برابر لوړ شوی او د 2 کیلو مایع غاز بای له 15 افغانۍ څخه 1550 تر 70 افغانۍ ته لوړ شوی ده. په همدې حال کې د مزار شریف ټکسي چلوونکو هم شکایت لري چې پر آزاد بازار د دولت د نه کنټرول او نظارت لامل اوس مهال د تیل او اوبلن غاز بای لوړ شوی ده. د مزار شریف دو تن اوسیدونکو یې پاړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
تیل روز به روز قیمت میشه، غاز هم هر چقدر
میشه، تیل به ورځ تر بلې لوړیږي، د غازو به هم لوړ ده. د همدایي اونۍ راپتي خو موسمه غریبي نه ده کړې. دولت باید موږ غمه وخوري او پر بازار د نظارت او کنټرول
ترسره کړي.
کوایم چې همدا اوس هم مجبوری ده. که ته وایې چې موږ به د ورځې تر 300 افغانۍ کار کوو، نو داسې خبر نه ده. هیڅوک موږ ته توجه نه لري. دولت هم زموږ په برخه کې بې پروا پاتې شوی دی. د اول خلایت اوسیدونکو او د مزار شریف ښار موټر چلوونکو د مایع غاز او سون توکو د ویل وړوالي اصلي علت افغان سوداګرو ته مربوط بولي او ادعا کوي چې سوداګر د ډیر منفعت ترلاسه کولو لپاره دا کار کوي او دولت هم له بهر څخه هیواته د سون توکو او اوبلن غاز پر واردولو کنټرول او څار نه ترسره کوي. په همدې حال کې د شمال زون د سوداګرۍ خونې مرستیال نصیر احمد قاسمی وایي چې د بل خلایت په نفتي ذخیرو کې د کافي موادو او اوبلن غاز نشتون لامل قیمتونه په بازار کې لوړ شي. خاقلی قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې دویم لاس سوداګر له هرات او کابل څخه غاز مزار شریف ته رالېږدوي چې د لرې واټن له امله پکې ځنډ راغلی او همدا مسله د قیمتونو د لوړوالي سبب شوې ده. قاسمی یې پاړه داسې وویل.
چاندوزی کې نه خوازه کمی
دا چې پتی رو څو ورځو کې د غاز به لوړ شوې دي په همته ورځو کې د بلخ په ذخیرو کې غاز نه و موجود او سوداګر هم پانګې ته زړه نه کوي نو له همدې عمله د موجوده نفتی توکو به په یو وار سره لوړ شو
ازون سو ته د دیگه خریداري نه کړه
په داسې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکو د مایع غاز او سون توکو د بیل لوړول شکایت کوي چې په ورته وخت کې د شمال سون د سوداګری خونی چارواکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې موجوده نامني سبب شوي تر څو سوداګر بلخ کې نور پنګونه و نه کړي. مجیب رحمان حبیب زای آزادۍ رادیو مزار شریف.
او اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسې متسوعات له شمېرې له لارې مو را استولی دي. هدایت له زابل څخه لیکي که د افغانستان وضعیت همداسې روان وي نو دی ګمان نه کوي چې افغانستان به جوړ شي. له سپین بولدک څخه یو اوریدونکی لیکلی دی چې د بیګناه خلکو وژنه غندم، دا افغانانو ته د منلو وړ نه ده. د بیګناه خلکو وژنه باید پای ته ورسول شي. دا اوس تاسو څو پیغامونه زښت زیات دي. له تاسو ټولو مننه چې ازادي راډیو ته پیغامونه راستوئ. موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خپرو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. دغه راز د تپي د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ته د غازو د نلیک د پروژې په اړه د یو شمیر اقتصادي کارپوهانو او نورو نظرونه هم در اورو. خو اوس به بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په لوګر کې نن سهار په یوه انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي چې پکې پولیس او عام خلک شامل دي. افغانستان جمهوري ریاست وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت پر دریز اغیز نه کوي. په بدخشان کې په پوځي عملیاتو کې وسلوال وژل شوي او لږ تر لږه نولس نور ټپیان دي. د پاکستان یوې محکمې د یو سیاسي ګوند د مشر د نیولو حکم صادر کړی چې د پاکستان پر تر ټولو لوی او شتمن ښار کنټرول لري. ایرانی مشرانو پرون وړاندیز وکړ چې د سوریې د کړکېچ د ختمولو لپاره به منځګړیتوب وکړي او ډېر ژر به د سوریې د سولې پلان ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون چهارشنبه یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقې دفاع وکړه.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د تپي د غازو د نلیک د پروژې له عملي کېدو سره به په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. دوی همداراز وایي چې د دې پروژې ډېره ګټه پاکستان ته رسیږي او دې هېواد ته پکار دی چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په راوستو کې رښتینې مرسته وکړي. دوی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د پاکستان حکومت تېره ورځ اعلان وکړ چې د تپي د غازو د نلیک د جوړېدو کار به د روان کال په ډسمبر میاشت کې پیل شي. جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په رپورټ کې اوري.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي د ټاپي د غاز نلیک د کار د پیل ولدي پروژې څخه ګټه اخیستنه د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړیو ټینګار کوي چې دغه پروژې د تکمیل لپاره په دې هیواد کې سوله او امنیت ضروری دی. دوی دا څرګندونه تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان حکومت تېره ورځ اعلان وکړ چې د ټاپي د غاز نلیک د جوړولو کار به د روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي. دا نلیکه د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندر کې به د ترکمنستان طبي غاز تر هند ورسوي. د ټاپي منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د غاز د نلیکي پروژې تخنیکی کار په افغانستان کې د روانو ناکراریو له امله ځنډیدلی و. خو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر د سې شنبې په ورځ په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې ویلي چې په دسمبر کې به د نلیکي لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ټاپي د غاز د نلیک پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټور بللې او ټینګار یې کړی چې د پروژې د جوړولو کار باید ژر تر ژره پیل او بشپړ شي. په عین حال کې د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند لپاره مهمه ده او ښایي په بشپړېدو سره باید دغه سرور واړه هیوادونه ګټه پورته کړي او په ځانګړې توګه به په پاکستان کې د انرژۍ د کمښت مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
پاکستان ته خو که ارزان ګیس ملاو شي او دومره ارزان وي چې هغې باندې د اوسنۍ قیمت یا لږ زیات قیمت باندې بجلی جوړېدی شي نو یو خو به دا فائدې بل انډستري چې ده نو کم ګیس استعمالوي نو د هغې لپاره به ډېره فائده وي هغه به انډستري به خوښ شي.
د ټاپي پروژې د پیل پاړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې د افغانستان هغه سیمې چې یاده پروژه پکې پلی کېږي اوس مهال تر ټولو نام نه بلل کېږي. بل خو د سیاسي چارو کارپوهان کس هم دغه ستره اقتصادي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بولي. خو د دې تر څنګ وایي دغه پروژې د پیل او تکمیل لپاره په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدل ضروري دي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې ډېره ګټه پاکستان ته رسیږي، نو دا هیواد دې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
د ترقۍ لپاره امن تر ټولو ضروري شی دی. دا وخت چې دا پېپره تیریږي، نو د دې لپاره پاکستان نه ضروري ده چې د افغان پالیسي بدله کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټول جنوبي اسیا لپاره ډېر لازم دی، نو دا پاکستان ته ډېر زیات په ګټه باندې پریوزي چې پاکستان دلته په افغانستان کې د امن هلو ځلو ته چې افغان ولس ته، نو دا د پاکستان د اقتصادي ګټې لپاره د افغانستان په امن کې رښتونی کار وکړي او دا د پاکستان په بهترین مفاد کې دي.
د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي چې د آسیا پرمختیایي بانک یې تمویلوي. د یادونې وړ ده چې که چیرې دغې پروژې کارونه بشپړ شي، نو له مخه به یې هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونه درنو مينوالو سلامونه مونږ کې هلي مو ومنئ. و موږ غوښتل د حقیقت سره په دغه خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانانو د موین خغلی ډاکټر صاحب کمال سادات سره مرکه ولرو. خغلی سادات هم د وسر سره په سټوډیو کې دی. خغلی سادات خراغ لاس
ډیره مننه. خغلی ترمن
مننه. سادات صاحب، اوس چې تاسو د ځوانانو د موین په توګه په دنده ګمرل شوی، څه پلانونه دي د ځوانانو د ستونزو د هواري په برخه کې؟ ځکه نن سبا کتل کیږي د ټولو په پرتله په دغه هیواد کې د ځوانانو ستونزې ډېرې دي. د دوی د ستونزو د هواري برخه کې ساس پلانونه څه دي؟
ترمن صاحب، موینیت عمر جوانان یا د ځوانانو موینیت په بیلابیلو برخو کې ځوانانو ته کار کوي، لکه د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د رضاکارانه ځوانانو په برخه کې، همداشان د کار موندنې په برخه کې، د ځوانانو د ژوند د جوړونې په برخه کې. مونږ درې ریاستونه لرو چې درې واړه ریاستونه په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د دې تر څنګ غلی ترمان، مونږ په ولایتونو کې یا مریتونه لرو یا مدیریتونه لرو، نو مونږ ډیر ښه کار پیل کړی دی. مثال د تعلیم په برخه کې، مونږ څو ورځې وړاندې د شپږویشتو پوهنتونونو او تعلیمي ادارو سره قرارداد امضا کوي. په دې قرارداد کې لس زره درې سوه هغه ځوانان یا هغه خورکۍ خویندې چې هغه یا په کمکور کې بې نتیجې پاتې شوي دي، یا دوی د لوړو ته زده کړو وسو ته کت نه لري، د پیسو یا نور لاملونه دي. دغو خلکو ته مونږ اعلان کوو او اعلان مو ورته کړی دی چې که تاسو غواړئ چې په کابل او په ځینو ولایتونو کې چې پوهنتونونه دي چې مونږ قرارداد ورسره کړی دی، خپل عالي تعلیمات ترسره کړئ، له مونږ سره رجوع وکړئ. اوس هم هر ورځ په لسګونو وروڼه خویندې زموږ معینیت ته راځي. هلته مونږ هغوی ته امر ورکوو، مربوطه پوهنتون ته یې معرفي کوو. د دې تر څنګ جناب ترمان صاحب، مونږ هغه کسان چې هغه بالکل غریبان دي، بیخي د فیس طاقت نه لري، وسې نه لري، هغه مونږ فری یا مجاني یا په وړیا ډول پوهنتونونو ته معرفي کوو او معرفي کړي مو دي. خو ښاغلی ترمان، زه د ټول افغانستان خلکو ته اعلان کوم چې اوس د ځوانانو معینیت چې دی، په دې کې هیڅکله فساد نشته او نه به فساد پکې وي. هیڅوک دی کېدای شي مخ کې وي، خو هغې په اړه زه خبرې نه کوم، ځکه چې هغه دوره تیره دوره.
ستاسې راتګ دلته د څو ورځنی کار مو څخې، آیا فساد پخوا موجود و که نه؟
ټولو مدیرانو صاحبانو ته مې مکتوبونه لیږلي دي چې تاسو بیخي چې فساد طرف ته، رشوت طرف ته مو ورفکر نه شي. او ټولو ته مې احتریا ورکړې ده چې هر څوک په فساد نه گیر شول، هغه هم د اسلام په رڼا کې، هم د افغانستان اساسي قانونو په رڼا کې مجرم مجرم دی باید تر سره نشي. او د دې ترڅنګ ټولو مدیرانو ته مو ویلی دي چې هر څوک چې دلته راځي کاغه متعلم دی که څوک دی ډیر ښه سلوک ورسره وکړي، ځکه چې پخوا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله پیدا شوې وه له حکومتي چارواکو یا مامورینو خلک خفا وو، نو دوی ته مو ویلی دي چې هر څوک درته راځي ډیر ښه سلوک ډیر ښه کردار ورسره وکړي، که کار یې ونه شي هم چې له ادارې نه معینیت نه په خوشحالۍ سره ووځي. نو په دې اساس بله خبره مې دا ده چې د افغانستان ټولو ځوانانو ورونو خویندو ته چې هیڅ څوک دې مونږ ته وسیطې نه کوي، که هر چا مونږ ته وسیطه وکړه له هغې معلومیږي چې هغه زور لري، هغه وسیطه لري، د هغې کار به ځنډیږي. هغه څوک چې وسیطه نه لري د هغې کار مونږ په لومړیو کې کوو او ډېر په ښه شان سره یې کوو. زر هغې پوهنتون معرفي کوي.
ښاغلی صدر، تاسې د کارموندنې په برخه کې دا هم واقعا ډېره د ځوانانو لویه ستونزه ده، په دې برخه کې پلان څه دی او یا څه کړي دي او په پام کې لرئ کېدای شي راسره شریک کړئ؟
ښاغلی ترمان، مونږ په ستراتیژۍ باندې کار کوو چې په هغې کې اووه وزارتونه غړیتوب لري. مثال د کار عمر اجتماعي وزارت دی، د کلو پراختیا وزارت دی، د مخدراتو پر ضد وزارت چې دی همداشان سیاتما وزارت، څو نور وزارتونه دي. دې سره په داسې یوه ستراتیژۍ باندې کار کوو چې مونږ په افغانستان کې هغه کسان چې هغه د کار کسب خوندان دي، یا نجار دی، یا انجینر دی، یا مستری دی، یا په نورو اړخونو کې د کار کسب خوند دی، د هغې ډیټابیس جوړوو. بیا چې په افغانستان کې کومې مؤسسې ته، وزارت ته، ادارې ته اړتیا شوه، د هغې لیست مطابق مونږ ور معرفي کوو. د دې سره سره په نورو هیوادونو کې چې مونږ ورسره تړون روان کړی دی یا نور تړونونه ورسره شوي دي، هغې هیوادونو ته څومره لیبر، مزدورکار، نجار، انجینر، مستری، خټګر، کرګر ته ضرورت شو هغه ور معرفي کوو. همداشان که ستاسو پوښتنه داسې وي چې ځینې کسان دي چې تعلیم لري، ډیپلوم لري، تجربه لري، خو بیروزګاره دي، د دغو کسانو دپاره هم زموږ د ځوانانو د مسؤلیت اداره چې ده هغه د ټولو وزارتونو سره منږدې کار پیل کړی دی، وزارتونو یا نورو خپلواکو ادارو سره، چې که دلته کوم پوسټ خالی کیږي باید له موږ سره په تماس کې شي، او هغه ځوانان چې هغه په رښتونی ډول تجربه لري، ملي ګټو ته وفادار دي، هغه موږ ور معرفي کوو.
ویل د ځینو هیوادونو سره آیا تروس پرې کوم داسې تړون شوی دی ځینو هیوادونو سره چې آیا په پام کې دي چې دوی سره به تړونونه وشي چې د کار لپاره به ځوانان څه وکړي؟
تر اوسه خو زموږ معینیت داسې تړون نه دی ورسره کړی، ځکه چې زموږ ډېر کم وخت کېږي چې دغه ادارې ته راغلي یو، خو د وزارتونو سره په تماس کې یو. فکر کوم چې دا کار به هم ډېر زر وشي. د دې تر څنګ کله چې په امریکا کې د افغانستان نوی سفیر وټاکل شو، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی وټاکل شو، له هغې سره مونږ ناستې لرلې، هغوی ته مونږ وویل چې تاسو په وړو ځایونو کې دندې نه دي اخیستي، باید د افغانستان د ځوانانو دپاره د تعلیم په برخه کې، سکالرشیپ برسونو په برخه کې ډېر کار وکړي، او د افغانستان ځوانان چې دي له دغې حالت نه باید په ګډه سره وباسو. دوی ودا وکړه چې داسې یو څه به کوي.
تاسو پالیسۍ خبره وکړه ډاکټر صاحب، پالیسي پخوا مخکې د پخواني ځوانانو موین خغری سغزی سره چې موږ مرکه کړو هغه هم د پالیسۍ خبره کوله چې په پالیسۍ باندې کار کوي. هيا هغه پالیسۍ چې په خوا د ځوانانو مینیت لرله هغه ناقص سبب باید نوې پالیسۍ جوړه شي که څنګه؟
نه، بالکل هماغه پالیسۍ ده، ډیره ښه جوړه شوې ده، په ډیرو اړخونو کې پام ورته شوی دی، او موږ په هغې پالیسۍ مطابق کار کوو، او ډیر مصرف هم پرې شوی دی، ډیر وخت هم په تیر شوی دی، تجربه کارو خلکو جوړه کړې ده. د دې تر څنګ موږ په ستراتیژۍ باندې کار کوو د ځینو وزارتونو سره. د دغې ستراتیژۍ د جوړېدو دپاره موږ له ملګرو ملتونو مننه کوو. موږ ته یو نفر راکړی دی، دوه نور کسان هم راکوي. دغه کسان به ډېره ښه تجربه ولري، او په ستراتیژۍ جوړونو کې به ښه ماهر وي، او دا به زموږ سره په مصلحت باندې چې مونږ خوښ شي او د دوی نه مو امتحان واخیستی، نو هغې نه وروسته په دې ستراتیژۍ باندې کار پیل کوي، یو څه کار پېښوی دی. نو که استراتیجی مم جوړ کړه نو امنیت چې دی په قانوني لحاظ سره بیا هغه قانوني مراحل طی کړل. کله چې استراتیجی جوړه شي موږ یوه ډونر ته یوې موسسې ته ویلی شو چې دا مې پالیسي ده، دا مې استراتیجي ده، په دې اهدافو باندې موږ روان یو، تاسو باید په دې برخه کې پلان هغه موسسه په دې برخه کې د بله موسسه نهاد په دې برخه کې مرسته وکړي. نو په پالیسي چې جوړه شوې ده استراتیجي په جوړېدو ده، د استراتیجي هم چې جوړه شي دا ډېره اوږدمهاله استراتیجي ده، خورا ډېره قوي استراتیجي ده او په دې باندې کار روان دی.
بله، یو وخت ډاکټر صاحب زه چې ځان سره مې انځوروله د ځوانانو د امنیت په اړه باندې چې فکر کوم چې ځوانانو امنیت څه ډول باید وي، شخصي فکر را سره داسې و چې که مثلا کله زه د ځوانانو مین شم نو داسې به وي چې شعبې به بېلابېلې ویشم، مثلا چې دا د لوړو زده کړو په برخه کې، دا د ځوانانو د کار په برخه کې، دا په دې برخه کې، او ضمناً یوه نیرو به د ځوانانو ایجادوم په امنیت کې، مثلا تقریبا 30-40 کسه به مقرروم. دا به څه وي؟ دا به ارتباطي کسان وي د وزارتونو سره، مثلا په لوړو زده کړو وزارت کې که یو څوک ستونزه لري محصلین، دا ورځ په ورځ به د هغوی کارونه څاري، هلته به مراجعه کوي چې د پلاني محصل مشکل څه شو، د پلاني محصل مشکل څه شو، دا څنګه شو. یا په نورو وزارتونو کې کار او ټولنیز چارو وزارتونو کې، یعنی هر وزارت سره ارتباطي کس باید موجود وي. آیا دغه خیالي دنیا کې دی شي چې یو ورځ په حقیقت بدل شي، او مثلا موږ داسې یو د ځوانانو امنیت ولرو چې ورځ په ورځ هر څه د وزارتونو سره اپډیټ کړي او وی ګوري چې د ځوانانو کار، د ځوانانو ستونزې تر کومه حل شوي دي، په کومه برخه کې ستونزه لري.
د ماهر ژورنالیستان داسې وي چې خامخا یو څوک مجبوروي چې حقیقت ووایي. ښاغلی ترمان، بالکل داسې ادارې شته دي په ټولو اړخونو کې شته دي. څنګه د قرارداد نه نظارت وشي، څنګه له وزارتونو سره کنټکټ تماس ونیول شي، اوس مې پرېږده چې حقیقت درته ووایم. د ټول شته دی، همدغه ارمان زما سره هم و، سخت غمجن یم، سخت دردیدلی یم، او سخت مې ارمان ده چې څنګه دغه زما دردیدلی ځوانان د دغې دربدرۍ نه راووزي او د ځوانۍ ژوند وکړي. زما ځوانانو خویندو ورونو ځواني تیره نه کړه، په غمې تیره کړه، مصیبت کې، بیکارۍ کې، مفلسۍ کې، بې پیسې، په یوه ارمان دغه دې روان دي. خو ښاغلی ترمان، دلته چې یو مدیر بدلوې، د دومره لوړ پوړو چارواکو نه به تا ته ټلیفونونه وسیتې راشي چې حریان بشي حریان. تر اوسه پورې مې شروع پې کړې نه ده په بدلولو کې. که زه 15 ورځې وم په دې معینیت کې، زه به هغو کسانو ته حق اولیت ورکوم چې هغه کار کولی شي. په دې معینیت کې د یوې کورنۍ 15-16 غړي چې دی هغه کار کوي. معینیت د ځوانانو دی، خو تر ټولو ډیر عمره زموږ مشران چې دی همدلته کار کوي. زه ورته وایم چې پلانکۍ چیرته دی، پلانکۍ دغه کار ولې نه کوي؟ ازیری چې وګوري په څو بجو به راتلل، په څو بجو به وتل. سهر چې راشم ارزی ازیری زما سره وي، مازدیګر کې زما سره وي. خورا ډېرې ستونزې هم شته دي، ډېرې ستونزې شته دي. هغه سه چې باید په دغه پستونو باندې خلک مرل شوی وای، تعلیم یافته، په پالیسۍ پوهیږي، په پلان پوهیږي، پروپوزل جوړ کړي، په نظارت سروې برخه کې تجربه ولري، هغه سه څه نه دي شوي. ډیری یې په وسیتو، په سیاسي ملحوظاتو، په نورو اړیکو باندې راوستل شوي دي. یو څوک دی دلته کار کوي، یو بل ولایت ته لیږل شوی دی. یو څوک دی چې وظیفه دلته ترسره کړي، بلې ادارې ته لیږل شوی دی. همداشان نور ډېرې ستونزې دي چې هغې مخه باید ونیول شي. هغه پوستونه چې اوس ځینې کسان پې مقرر دي، کار نشي کولی، هغه باید هغو ځوانانو ته چې هغه له نوې ټیکنالوژۍ سره بلد دي هغې ته وسپرل شي. ښاغلی ترمان، یو څوک چې په یوه اداره کې مدیر وي، دویم دریم بست باندې کار کوي، هغې د کمپیوټر نویس ده؟ اغا دی یو ټم ټیبل یو پوی نشي؟ اغا دی ایمیل باندې پوی نشي چې ایمیل څنګه لیگل کیږي؟ دلته داسې کسان شته دي. زمیلا خپل جناب جمهور رئیس، ل جناب وزیر صاحب، نور اړوند ادارو نه غواړم چې موږ ته پوره صلاحیت واک اختیار راکړي. تر لکه څنګه ترمان صاحب چې تا ارمان درلودل او په ځای حق ارمان دی، داسې زما او ستا په مولینه ځوانان دي ارمان لري، غواړو چې د غزوانانو د ارمان ترې وه د پورې ور پوره کړو.
مونږ ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه غواړو چې که څه هم ویل کیږي چې د پخوا په پرتله اوس مهالي حکومت کې د ملي وحدت په حکومت کې د ځوانانو برخه ډیره ده، مثلا ځان کډرونو ته ډیر برخه ورکړل شوې ده، ولی بیا هم د ځوانانو د موینیت هغه مبارزه په دې برخه کې سوی چې ځوان کډرونه په لوړو دولتي پوستونو باندې په کار وګمارل شي، او بله برخه دا چې یو شمیر ځوان کډرونه په بهر کې اوسېږي د هغوی د راستنېدو په برخه کې واته او په دنده ګمارلې په دې برخه کې ځوانانو موینیت څوک
په دې اړوند هم موږ له حکومتي چارواکو سره ځینې هغه افغانان چې هغه په نورو هیوادونو کې دي، که امریکا کې، برتانیا کې، جرمني کې، په نورو هیوادونو دوبۍ کې، هغوی سره د تماس پروګرام مشته دی، له ځینو ځوانانو سره مو تماس نیولی دی، هغوی هم دا وایي چې موږ ته پوستونه پیدا کړئ، موږ درځو خدمت کوو، خو له هغوی نه دا ودام اخلو چې دلته چې پوست اخلی په لوړ پوست باندې کار کوئ بیا به تر ډیره په افغانستان کې پاتې کیږئ. همداشان اوس خو په دې حکومت کې که حقیقت سره ووایو ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. تاسو د نوي ولیان وګورئ، نوي سفیران وګورئ، نوي معینان وګورئ، اکثره چې دي هغه ځوانان دي.
مننه ډاکټر صاحب،
درنده دی وای، خوشحاله اوس.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې د اورې، خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی د خاري و اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي گاونډیان دې وحی ډبوي او همدارس په دغه سیمه کې د غیر مسؤولو کسانو یو پوسټه هم شته چې د دغه خلکو ملاتړ کوي.
اس حاکم له غزنی نه میزنګ وهلی د غزنی د شهر له قلعه شادی نه
ستونزه د څه ده؟
مشکل مې نه مې کی برادر مې کوڅې
کې زما ستونزه هم دا چې دلته مې گاونډیان زوروي پوسټه والا په ما پسې را لیږي. خدای شاهد چې غواړي زما ابرو یوسي، خدای شاهد چې همدانن ما وهل خوړلې، زما د کور شې ماتې کړي، حوزې ته مې مکتوب وړي، هیڅ چا زما ژغ نه دی اورېدلې. زه له تاسو هیله کوم چې زما هم دا ژغ ورسوي.
صدای ما رو بگوشی داره چی باید برسنی؟
ستا دا غمسای تا سر دخمنی لری چه دا کار کهی؟
ولا اگه ما دمی گناه خود نرسیدم
ولا که زه پخپل گناه پوسویم، پا خدای قسم هم دانن یا هم زبا حالی دبولیم، خبری نسم کولی، نفستنگی میکیجه، زما رزه هم دا اوس هم په جنایي امریت کې ده، په خدای چې زه داسې وهلې یم سینه مې هم خوږیږي، زما ژغ ورسوي، موږ بیا وزلی او بیچاره یو.
نو ته په دلیل نه پوهېږې چې ولې ستا ګاونډي تا وهي ډبوي، له تا نه څه غواړي؟
په دلیل ولا که زه پوسویم، زه یو کور یم او دا د یوه قوم دی او زه د بل قوم یم، یو کور د دوی په منځ کې یمه، وهل ډبول کیږو، په خدای قسم چې زما ابرو به د پوسته والا په وسیله له منځه یوسي.
پوسته د پولیسو ده یا د ملي اردو پوسته؟
پوسته والا د همدغ زورور ده، د همدې نفر دی، دوی څو ځلې زما کور ته ننوتلې، زما پر مېرمنې تیری کړی، اوازونه یې زما په موبایل کې لرم، یو ځل مې خپل کور خوشي کړی هم دی.
ګاونډي د څه کاره دي؟
زما ګاونډي څلور پنځه کسه دي، غواړي چې موږ له خپل جایداد نه وباسي، له خپل کور مې وباسي، خلاصه دوی زورور دي، پر ما زور چلوي.
ګاونډي د څه کاره دي؟ څه وظیفه لري؟
زه غریب سړی یم، مزدور کاری کوم. تیره ورځ هم د حوزې امریه ته ولاړم، هیڅ زموږ ږغ څوک نه اوري، په خپل حق ډبول کیږو.
کوم حوزې ته تللی وې؟
پنځمې حوزې ته.
څومره وخت کیږي چې دا کسان تازه ورایي؟
دا پوسته والا شاوخوا څلور کاله کیږي چې موږ زوروي.
دا غیر مسول واستوال کسان دي چې پتا د ظلم کوي.
هو امنیتی غیر مسؤول وسوال دی. خدای شاهد دی هر چیرې چې تللی یم چا مې غږ نه دی اورېدلی. حیران یم چې څه وکړم، موږ څه ګناه کړی؟
دوی وایي زه کور د پرېږده، لاړ شه بل ځای ته.
موږ یو ځای لرو، هماغه هم نسو نیولی، که نه نو په خدای قسم بل ځای به تللي وو. موږ کور خرڅوي، هماغه ته یې هم نه پرېښودو، نه مو پرېږدئ چې خپل کور خرڅ کړو. آیا موږ مسلمانان نه یو؟ زموږ په حق کې دا کار ولې کوې؟ په خدای قسم چې موږ یو ځل خپل کور پرېښود، زموږ ښځه او ماشومان هېڅ آرامي نه لري. همدا اوس یې هم ډبولی یم، یوازې یم، څوک نه لرم. ښځه او ماشومان مې یوازې دي. څه وکړم، دا څه حال دی؟ هیڅوک زما غږ نه اوري. زه هیله لرم چې زما غږ په راډیو کې خپور کړئ. که تاسو مسلمانان یاستئ، له موږ سره همکاري
وکړئ.
موږ دغه ستونزه د غزنی له امنی قومندان عبدالحکیم انګار سره طرحه کړه.
دا شی خو موږ اورېدلی نه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي، او هم بیا پولیس ټکوي. علاج یې څه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي وي، او هم بیا پولیس ټکوي؟
پولیس نه دی، غیر مسؤول کسان دي، غیر مسؤول وسلوال دي.
مسؤول کسان یا پولیس هر څوک چې دی ټکوي، دی وایي. نو د دې علت باید معلوم شي چې ولې دی ټکوي. د ده ګناه چې شي د پیسې ځینې غواړي، یو بل مشکل دی، یو بل مشکل دی. دی کولی شي چې راشي موږ سره په تماس کې شي، هلته ماموریت ته ورشي، ماموریت نور بیا هلته جاوزیت ته ورشي، دلته شخصاً ما ته جي راشي، زموږ په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي چې موږ رسیدګي وکولی شو، ورشو وګورو چې د ده ستونزه څه ده، چې د چې دی ولې ټکوي وایي. ده موږ ته مراجعه نه ده کړې. که مراجعه وشي، موږ به د ده ستونزه ور حل کړو.
قومندان صاحب دا وایي چې زه د غزنی ښار د پولیسو پنځم امنیتي حوزې ته څو وارې ورغلی یم، او هلته مې ستونزه شریکه کړې، خو څوک زما غږ نه اوري. دی وایي چې دغو ګاونډیانو یې هم څو ځلې دا ډبولی دی. دا وایي چې څو شپې مخکې هم دغو ګاونډیانو یې څو ځلې ډبولی دی، او دغه غیر مسؤول کسان هم ورسره شریک وو. نو ولې د دې دا ستونزه د مقاماتو غوږ ته نه رسیږي؟
نو دا ماته نه معلومېږي چې دی چې زه رسیدګي ما ته نه ده کړې. څو وارې زه وهلی یم، یوازې دا ماموریت و دی. یوازې خو ماموریت نه دی، دلته کشتي ارګانونه دي، دلته امنیتي میلې دي، هغه امنیتي میلې اوزیه لري، دلته دلته قومنداني ده، دلته جنایي ده، چې هغه یې غږ نه اوري. موږ ته دي راسي، موږ سره دي تماس ونیسي، موږ ټلیفونونه، موږ په راډیوګانو کې اعلانونه کوو چې دلته د شکایت صندوقونه موږ زړولي دي. دا زموږ د ټلیفونونو نمبرونه دي. چې هر سړی ستونزه ولري، چا دوی ته مشکلات جوړول، کدای شي موږ سره په تماس کې شي، اوس هم دی کولی شي چې موږ سره په تماس کې شي. او څنګه په دوامداره توګه هره ورځ خلک راځي، دی وایي هره ورځ خلک راځي، دی ټکوي، او دی هېڅ جرم هم نه لري. خلک یې وایي، نو دا خلک بیا ولي داسې دي چې دی وایي خو حتمي وایي او خبر یې.
دغه کس دا کوي چې دی په دې کوڅه کې یوازې د یوه قوم نه دی، او دا وایي چې د نورو قومونو خلک دي چې دا وهي او ډبوي. دا وایي چې کورم خوشې کړی او څو موده مخکې او بېرته اوس راغلی دی، خو دغه ستونزه لا نه ده حل شوې.
بس دا چې دی وایي چې دی یوازې د یوه قوم یو، بده ده نور غټ قوم دی، دی باید ګزاره وسره وکړي، باید جنګ و جګړه باید ونه کړي. دا دا معنا نه لري چې یو سړی یو ځای یو ځای پروت نو نور ګرده همسایګان پر غورځي وهي او ټکوي نهاک. داسې کلچر دلته نهشته، داسې رواج دلته نهشته. خو بیا هم په هغه صورت چې هره ستونزه وي، د زموږ سره تماس ونیسي، موږ به وګورو چې موږ څه کومک سره کوی.
دا کس څه وخت تاسو ته درشي؟
هر وخت راتلی شي، زموږ ټلیفون نمبر دی. هر وخت چې دی وخت ولري راځي.
یعنی اطمینان ورکوئ چې حتما به ورسره همکاري کوئ؟
خود می کوو، ولې نه کوو، هغه زموږ وظیفه ده.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا، ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا، پتر خوبو کے بویدا کوثر نشتا، پتر خوبو کے بویدا کوثر نشتا، ہائے ساقی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا ساقی نن دې په پیاله کې جوهر ناشتا ما پنی نی نی ما پسا سا سا ما پنی نی نی ما پسا سا سا مره مره سانی ددنی سا مره مره سانی ددنی سا سسنی نی بابا مما نی نی سسنی نی سا سسنی نی مما بابا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا تو پے پتواف کی ماتولا چتو پے پتواف کی ماتولا ہے دہغی انگاری ساس کی شرر ناشتا دہغی انگاری ساس کی شرر ناشتا پتر خوبو کی بیدا کو سر نشتا پتر خوبو کی بوید کو سر نشتا ہے ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا ما پنی نی نی ما پسا سا سا ما پنی نی نی ما پسا سا سا مرے مرے سانی نی ددنی نی سا مرے مرے سانی نی ددنی نی سا سسنی نی پاپا مما رے رے سسنی نی سا سسرے رے مما پاپا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا کمستی وا کا ہستی دوالا پرتی سوے کمستی وا کا ہستی دوالا پرتی سوے ہے د پردیو پ انگڑ کے اختر ناشتا پتر خوبو کی وید کو سر نشتا.